سلامونه ستړي مشه ای افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه کلاسات ای راډیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه په ننګرهار کې سیلابونو دوه ماشومان وژلي او خلکو ته درانه مالي زیان اړولی دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د نازیان ولسوالۍ په لنډي کلي کې د یو کور د چت د پرېوتو له کبله یوه ماشومه مړه شوې او څلور نور ماشومان ټپیان دي. د بیان له مخې یو بل ماشوم د غنیخیلو په روغتون کې مړ شوی او درې نور ټپیان ماشومان تر درملنې لاندې دي. په بیان کې همداراز راغلی دی چې په ګوشتې، لالپورې، نازیانو، مومندرې، کامې، بټي کوټ او نور ولسوالیو کې سیلابونو 250 کورونه او څه باندې 1500 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي اکول حسن حسن د خپل باورلیک یوه کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هیواد سفیر د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي په روسیه کې د افغان سفارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د اسرائیلو پوځ وایي چې نن سهار یې د یمن د لوري د دې هیواد پر لور ویشتل شوی یو توغندی کشف او شنډ کړی دی. د ایران پلوی حوثي ډله یو ویاند څو ساعت وروسته په یو بیان کې وویل چې د ډلې دا توغندی د اسرائیلو د جافا سیمې پر لور توغولی دی. اسرائیلو یمنی حوثي ډلې ته ګواښ کړی چې که پر اسرائیلو حملو ته دوام ورکړي نو هوایي او سمندري لارې به پرې بندې کړي. د امریکا د ولسمشر پوخانی ملګری او د نړۍ تر ټولو لوی پانګوال ایلن ماسک د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو خبر ورکړی دی. ماسک د امریکا ګوند په نوم د سیاسي ګوند د جوړولو هدف د متحده ایالاتونو د پټکو د یو ګوندي سیستم ننګول ښودلې دي. ماسک چې د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال د ډونالډ ټرمپ نږدې ملګری او مالي ملاتړی و، تېره جمعه په یو آنلاین نظر پوښتنه کې له خلکو وپوښتل چې آیا غواړي په امریکا کې د دوو ګوندونو چې له شاوخوا دوو پیړیو راهیسې پر امریکا واکمن د انحصار پای ته ورسوي، د ماسک او ټرمپ ترمنځ د مې میاشتې په وروستیو کې د مالیاتي لایحو پر سر اختلافات راغلي دي. او د امریکا په ټکساس کې ویجړونکو سیلابونو لک تر لګ یو 50 تنه وژلې دي. د شورت پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ژغورنې ډلو پرون د هغو 28 انجونو لټه کوله چې د یو سیند پر غاړه میلې ته تللې وې. د انجونې ترې تمې دي او تر اوسه یې د مړې ژوندي حال معلوم نه دی. په کرنومي ولسوالۍ کې د 15 ماشومانو په ګډون 43 تنه مړه شوي او په څیرمه سیمو کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. په تکزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شول او هلته د یو لوی سیند د اوبو کچه 8 متره لوړه شوې ده.
ترشنه آسمان لاندی السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدر منوریدونکو، د دې ونی مهم خبر د روسیې له خوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه و. روسیا لومړنی هیواد شو چې د طالبانو د واکمنۍ د څلرمې کلیزې په درشل کې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژند. که څه هم له روسیې وروسته بل هیواد تر اوسه ورته اعلان نه دی کړی، خو د طالبانو چارواکي هیله مند دي چې د روسیې دا ګام به نور هیوادونه هم وهڅوي. د مسکو دې اقدام ته غبرګونونه بېلابېل و. مخکې له دې چې په دې اړه بحثونه پیل کړو، د دې غبرګونونو یوې برخې ته په دې راپور کې پام وکړئ.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مله ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماوینینګ جمعه د جولای په 4 په هغه ویډیویي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي،
چین د روسیا او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منځوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په 4مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړې وه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت په ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپل ایکس پاڼه د جولای په 3مه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کېږي خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پریکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپلواک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې، هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي، د روسیې لخوا د دوی پټکو د طالبانو د ترهګرۍ ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي:
ما په شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی د روسیې د پریکړې شدیدن اندېښمن کړی یو. د پریکړې د بشري حقوقو د اصول او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. طالبان داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقونو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي. موږ خبرداری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي، بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي.
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپ خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په 3مه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي، مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل سوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت، خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجره امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي:
طالبان په هیڅ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو، بشریت او لږکیو پر وړاندې جنایات کړي. دې اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هیواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې 4 کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي، چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هیوادونو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزي راکړې ورکړې سره پالي.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته د غبرګونونو په اړه راپور مو اورید. د یادونې وړ ده چې پاکستان هم د روسیې د اقدام ته چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده په احتیاط سره غبرګون ښودلی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دا خبرې رسنیو اوریدلی دی. نوموړی زیاتوي چې دا د دوو خپلواکو هیوادونو خپل منځي مسله ده. شفقت علي خان وایي چې روسیا د سیمې مهم هیواد دی او په نړۍ کې خپلې امنیتي ګټې لري. د دې موضوع د اهمیت په اړه په خپرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کوو. د دې خپرونې میلمانه دي په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز او د ښځو د حقونو فعال روګل افغان. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم د دې موضوع په اړه نظر یا پوښتنې لرئ نو د واتساپ په دې شمیره زنګ ووهئ او له خپلې خپرونې سره وصل شئ. د خپرونې شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وسودرويشت 00 8 111 د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده. په دې شمیره زنګ ووهئ او له دې خبرونې سره وصل شئ او خپلې پوښتنې او اندېښنې له نورو اوریدونکو سره هم شریکې کړئ. درنو میلمنو، تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړی جانبا صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې تاسو په یوه خپله یوه وروستۍ لیکنه کې هغه خاطره یاده کړې ده چې په هغه کال چې د افغانستان تور سور زرغون بیرغ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په سفارت کې په روسیه کې ورپېده، تاسو هلته حاضر وئ او بیا مو اوس په ویډیوګانو کې د طالبانو د حکومت بیرغ، سپین بیرغ مو ولیده چې د هغه بیرغ د تور سور زرغون بیرغ پر ځای د روسیې د سفارت د پاسه ورپېده. د روسیې د اعلان چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژنده، هغه هم د لومړني هیواد په توګه، ستاسو لپاره ناڅاپي و او که مو تمه درلوده؟
سلام ښاغلی جکل، تاسو ته میلمنی ته او همداراز ټولو هغو کسانو ته چې موږ اوري سلامونه او احترامونه. که د دینامیک د دغې وضعیت پرمختګ، هغه کومې اړیکې چې د روسیې مقاماتو د هغه پیل څخه، حتی د هغه پیل څخه نه، د هغې نه ډېر اخوا د جمهوریت په وخت کې طالبانو سره ایجاد کړی وي، هغه څه فرماتونه چې په مسکو کې دایرېدل، زه په ټولو کې حاضر وم. البته د افغانستان استازیتوب، د افغانستان په هیئت کې، هغه د جمهوریت په هیئت کې، نه د طالبانو، کله رسمي کله غیر رسمي، خو موږ به د دې پروسې نه مکمل او منظم نظارت کوو. یعنی دا ماته کومه نوې پدیده نه وه، او دا چې روسیې وکولی شول دننه په طالبانو کې خورا ډیر نفوذ ولري د جمهوریت په وخت کې، وروسته دا چې دوی هلته خپل سفارت پرېښود او هماغه عادي حالت کې تعاملاتو ته ادامه ورکړه طالبانو سره، او بیا دا چې دوی ته هم سفارت ورکړل شو په مسکو کې، چې زه هلته ډیپلومات په حیث مې کار کوو. خاطره هم چې ما لیکلی وه خپل په تلیګرام چینل کې، تاسو یادونه وکړه، مننه چې زما چینل اوري او ګوري. نو واقعا د خوشنۍ ځای و چې زموږ تاریخي بیرغ، زموږ د دولت بیرغ، چې د یوې سترې غونډې، یوې سترې جرګې په ترڅ کې تصویب شوی و، او اوس موږ د یوې ډلې د بیرغ شاهدان یو چې راځي، او زموږ په تاریخي سفارت چې ډېر لوی تاریخ لري، زموږ خپله سفارت په مسکو کې، هغې باندې راپل کېږي. او طبیعتاً چې دا خو د یو دولت بیرغ نه دی، بلکې دا د یو حرکت ورته وایي، یو ډلې ورته وایي، د هغې بیرغ دی. خو په هر ترتیب عواطفونه که تیر شو، نو هغه کومې اړیکې چې روسیې پاللی او درلودلی او تعمیقی ورته ورک طالبانو سره هغه بالاخره په دغه او انجامید چې دوی هغه په رسمیت وپېژندل. گرچه هغه کومې اړیکې چې دوی په منځ کې وې هغه همدغه رسمي اړیکې وې، ټولو ابادو کې دوی یو بل سره لیده کاته درلوده، هغه سیاسي اړیکې، اقتصادي تجارتي اړیکې وې، که امنیتی، استخباراتی، نظامی علی که تاس پویگه چه روسیه حتی آتش نظامی دفتر با مسکو که طالبانو تورکل دوی نظامی آتش ها و من تاس پویگه چه کلا چه پیو سفارت که نظامی آتش ها و سیگه دا پدیم آده چه دیر نوره خاصه
علی که هم تامینی که ده هیوادو پومنسکی نید. بله جنبت سب او بخی تاسو مخکې ده روسیه ده نفوذ یادونه وکړه، زه غواړم روس ته په دې بابم له تاسو پوښتنه وکم چې د روسیه نفوذ د طالبانو په لیکو کې کله پیل شو. خو لومړی د اولې پوښتنې ته که لطفا ځواب راکوئ چې دا تمه کېده، تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني او که درته ناڅاپي و دا خبر؟
نه، ما خو اساس ته عرض وکړو چې دغه دینامیک د وضعیت داسې و چې دا کار کېدونکی و، ډېرې لویې اشارې وشوې. صحیح ده چې روسیه احتیاط نه کار اخیسته، نه غوښتل په یو مقطع د زمان کې چې دا دوی هغه لومړیتوب ولري، پیش قدم شي. همیشه ویلی چې مونږ د افغانستان په استقامت کې د خپلو نږدې متحدینو سره خپل ټول ګامونه سمور ته سمون ورکوو، هماهنګوي. دا خبرې په وار وار هم لاوروف، سرګی لاوروف د دوی د بهرنیو چارو وزیر او حتی خپل پوتین په وار وار دا خبرې کړي دي او په دې هم ټینګار کړی دی چې از امیر کابولوف خپل په ځای پرېږده چې طالبان زموږ متحدین دي د تروریزم سره په مبارزه کې، او دا یې ډېر په زغرده هر ځل ویل یې تکرارول به یې ټینګار به پرې کوه. او دا چې همداسې په ډېر تصریح شکل طالبان یې غوښتل دا اتول یې د هغوی هیئتونه یې مسکو ته، قازان ته، سنکت پیتربورګ ته، نورو ښارو ته، او دغسې یعنې دا یو ډیمانستریټ کول، دې ته نمایش ورکوو، په دې ټینګار کوو. نو دا ټول هغه عوامل دي چې ښودلې چې دې خواته ځي خبره. خو اساسي خبره دا ده، دغه به هم ووایم بیا به ستاسو میلمه ته ورشئ تاسو چې وخت مونه نیسم. اساسي خبره دا ده چې روسیه اوس هغه کوم حالات چې په منځني ختیځ کې رامنځته شول دي، د اسرائیل حمله په ایران، او دا چې نن سبا اروپا خپل تعزیرات، تحریمات په روسیه باندې لا نور هم غزوي او ډیروي، او په روسیه باندې عملا شمالي او غربي لارې بندي شوي دي. نو افغانستان او منځنۍ آسیا، افغانستان او جنوب د آسیا دا هغه لاره ده چې دغه لاره څوک نشي بندولی په روسانو. او روسیه یو ډېر حیاتي اړتیا لري دغه لارې ته. نو دلته لومړیتوب خو د مخکښ شو، او طالبان سره خو چې هسې هم د فکتو اړیکې عملا درلودلې، دا یې رسمي کړې، د هغه سیوري نه راووتل، هغه د سیوري لاندې لوبو نه راووتل، ځکه چې نورې اړتیا دې ته هم ده، هم د نظامي امنیتي استخباراتي د لیدلوري څخه، هم د انتقالاتو ترانسپورټیشن او اقتصادي مسایلو څخه. او په دې ترتیب هغه کولی شي چې منځنۍ آسیا نور هم مدیریت کی، هغه څه چې دوی ګټي دي، هغه ستراتیژیکي ګټي، ځکه چې افغانستان د منځنۍ آسیا یو کمربند دی. اوس په هر نوم چې ته یادې کمربند دی، کنه د تهدید کمربند دی یا د اقتصادي اړیکو کمربند دی. بلی در زیب دی دسی یا حرکت د تختی د سطرنج په سر وکه چې دغه کمربند د منځنۍ آسیا په یو ترتیب اوس مدیریت لاندې غواړي دوی راولي. او منځنۍ آسیا کې هر هغه تعامل چې د افغانستان د طریقې کېږي جنوب آسیا سره، دلته به روسیه اوس فعال شتون ولري، یو فعال عنصر به اوسېږي. او تصادفي هم نه ده چې روسیه وار په وار اوس په دې وروستیو کې وایي، په دې ټینګار کوي چې موږ به حتما هم په ټاپي پروژه کې داخليګو، هم به په تاسا کې داخليګو، او هم به په هغه د اور پټې چې کوم داغه کې به داخليګو، نور زیربنایي پروژه کې به چې د افغانستان د طریقې په استقامت کې هغه سره به هغه کې به فعال ګډون کوو.
ډیر زیاته مننه جان باسب. مېرمن افغان، تاسو د خزو د حقونو د فعالانو لډلې استو په مختلفو گروپونو کې او ډلو کې فعالانو سره تاسو په پرله پسې ډول اندېښنه مو خودلې ده د خزو د حقونو په مسله کې او د بشري حقونو په مسایلو کې، په اړوندو مسایلو کې. تاسو دا تم درلود چې روسیا به دا اقدام وکړي، مخصوصا چې د خزو د حقونو فعالانه دا اندېښنه لري یا دا ادعا لري، وایم چې دوی وایي د روسیې دا اقدام د بشري حقونو نورمونو یا اصولو یا موازینو ته په یو ډول سره سپکاوی دی. تاسو زموږ په راپورونو کې واوریدل.
سلامونه نیکیلی، محترم تکلیف تاسو سیا اوریدو کتاو درون ویل ماتا پنیک ساعت او تخنیکی هم کاران تا پنیک ساعت پاندی کوم. مننه دا دیره یو داسی یو اقدام دی چی غیر مترقبان ندی، دا اڑی کی دا یو آدونو ترمند پالیسیگانی پرمنافی و باندی ولاری دی. دا چې د بشر د حقوق مسله د شوزو حق حقوق او د د نړیوال سازمان تر منشور تر عنوان لاندې دا هغه کلیشي مسائل و چې غربي هیوادونو پر اساس کاندي کې خپل د هشمونیکو پالیسیانو او ستراتیژیکي دکتورینو شعار ګرځولی وو، او دا کلیشي مسائل به په دې بهانه به راتلل او هیوادونه به په اقتصادي، سیاسي او د دوی رسوزو به تر ولکه لاندې نیولې، خپل استفادې به اقتصادي، سیاسي، ستراتیژیکي کولې. دا هغه پروسه ده چې په نړیوال دوهم جنگ څخه تر ننه پورې را روانه وه، او د او ادامه یې فعلا دا په دې شکل ده چې نړۍ د ساړه جنگ څخه یو قطبی ته او وست څو قطبی پر لار باندې روانه او په درشل کې ده. مهمه ده چې روسیا خپل ملي منافع په نظر کې نیولې دي، او په جریان کې د دې شلو تیرو کلونو تر نن پورې د طالب تر پروسې لاندې پروژه چې هیوادونو ځان ته د طالب تر عنوان لاندې مسلح نیابتی گروپونه درلو د نیابتی جګړو استخباراتي جګړو لپاره دغه جګړې څخه روسیې هم دا اوس باسته چې مستندات وجود لري، او دا مسله تخته خیزه د افغانستان جغرافیه به رهبره به سرپوشه جغرافیه و چې دلته قدرتونو خپل هجمونیک قدرت سره
جنگاوه په نیابتي شکل سره. مطلب تاسو دا دی چې نړۍ، تاسو فکر کوي یا لوی قدرتونه د نړۍ هیوادونه سره ویشلې دي په خپلو کې د خپلو ګټو او منافعو په اساس، همدا وایي تاسو؟
دا خو یو بیخي واضح خبره ده چې نن ورځ په یوشتمه پیړۍ کې هر فرد په خصوص د افغان ولس چې د تاریخي فشار لاندې او پارچه او ټوټه شوی وو، په خصوص په خاص ډول په شلو اخرو کلو کې د قدرت په جزرو تقسیم شوی وو، دا باید د افغان هر فرد باندې وپیژي او نړۍ سیاسیون او نړیوال آګه شخصیتونه او ګروپونه او په دې مسله باندې کامل آگاهي.
بله، د روسیې د رسمیت پیژندنې مسله په دې کانټکست کې یا په دې موضوع کې په دې فهوا کې تاسو څه ډول ارزوي؟ یعنی دا له غسر څه ارتباط لري؟
دا چې مسله ده چې روسیا یو نظامی او اقتصادي قدرت په نړۍ کې تبارز کړی د قرنو، او په خاص ډول په دې اخر یو قرن کې، دا یو نړیوال قدرت دی. دی هم لکه نور هیوادونه چې خپل منافع وشاته یا خپل منافع او په چوکاټ کې خپل د ملي منافع په چوکاټ کې دوی د خپل منطقه خپل اطراف او په نړیواله سطح خپل هجمونی قدرت ته چې هغه د امنیت تر عنوان لاندې د اقتصادي مختتګ ودې د عنوان لاندې خپل وزرونه خلاصي او قدرت نمایي کوي. روسي هیواد او چین په دواخرو کې د دوی سیاسي پالیسي یا خارجي پالیسي دا ده چې موږ د وړوکو یا دریم نړۍ د هیوادونو په داخلي چارو کې د دوی په عقیدوي او اقتصادي رشد کې موږ داسې دخالت نه کوو چې موږ نمونه ورته وړاندې کړو او دوی هغه به دکتي کورته او دوی به تعملي کوي. د دوی داخلي مسایل په دوی پرې اړه لري. زموږ سره به په امنیتي چارو کې په خصوص د طالبانو څخه د تروریزم د تهدیداتو په خصوص په منځنۍ آسیا کې چې د روسیې هغه تریتوریوم به اصطلاح تشکیلوي په دې کې د تشویشونه دي چې هغه یې د په دې شل کالو کې په جریان کې هم په منځ کې د دې تروریستي ګروپونو نفوذ کړی دی استخباراتي او هم په راوستو کې د دوی د پروسیا تلس میاشتې او اوس د څلور کالو د طالبانو منځوي حکومتداري چې پر قانونیت ولاړه نه ده، مشروعیت یې ترلاسه کړی نه دی، نړیوال پیژنل ګلوی د دوی د حکومتداري او د دوی د امارت چې په دوه کې هم د امریکایانو سره په وضاحت سره ورته ویل شوي چې موږ امارت عنوان لاندې داسې حکومت لیوالتیا نه لرو. هغه داسې څلور کاله ادامه پیدا کړله، هغه حکومتداري لا قانون لا مشروع، اما اوس چون از طالبانو داسې یو امتحان و روسیې و منافع و تورکی چی مانا مر در غرب پلاو نیو اغا چی چی مر در غرب خواب چل کال و وصل ویش کال که تنویلی دلو ستاسی علی مجهاد کردی او یا مد امریکی پرزر شل کال در تنویلی دلو اغا مر فعلا خپل کامیابی کی را یو ځای کړی دی، بلکې موږ خپل داخل کې د سازماندی کوو او خپل د ترقی او مختتګ او آبادی او باسازی لپاره کار کوو. یعنی دا په دې څو څلور کالو کې دا نړۍ ته دا کم ورشول چې موږ زموږ لخوا څوک امساګان ګواښ نه دي او نه تروریزم صادروو. ته یو اعتماد روسیې خپل د ملي منافع په چوکاټ کې په امنیتي لحاظ او د تروریزم د تهدیداتو بخصوص مرکزی آسیا کې دا ثابته کړه چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندي او د افغانستان ملي بیرغ چې دا یو تاریخ درلود او د افغانستان د ملت په مهر باندې سمبول سوی وو، هغه ایسکی او د طالب د تحریک بیرغ د افغانستان په نمایندګۍ سره اجازه ورکړه چې وځړي. د افغانستان تاریخ او د افغانستان خلک اتمن دا مسلې ته جواب
دی. بیرغ په مسله باندې زغوارم روسته هم ستاسو نظر واخلم او هم دی جنباس صاحب نظر واخلم. د طالبانو استدلال دا دی او یو شمیر د طالبانو پلوی فعالان غو دا استدلال کوي، وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې طالبان اولین جریان یا اولین ډله نه ده چې د افغانستان بیرغ بدل کړي. لدې مخکې خلق دیموکراتیک ګوند د افغانستان بیرغ بدل کړی. لغه مخ کې هم البته په تاریخ په وګدو کې دا کار شوی، خو د داود خان په جمهوریت ریاست په دوره کې د افغانستان بیرغ بدل شو، بیا وروسته د خلق دموکراتیک ګوند په واکمنۍ کې بدل شو، د مجاهدینو په وخت کې بدل شو. نو طالبان ولې ملامت بلل کیږي؟ د سوال ته هم ستاسو نظر غواړم میرمن روغل افغان، او هم ښاغلی جانباز تاسو به هم د اندېښنو ته ځواب ووایئ. او خو مخکې له دې چې دې مسلې ته ورشو، یو